امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ د آشنا رادیو محترم او قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. دا د تاسو د روغتیا او سوکالۍ په هیله د نن سهار دویمه پښتو خبرونه شروع کوو. په سر کې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
سکال په افغانستان کې د جنگ په دوران کې د ملکیانو، عسکرو، پولیسو او وسلوالو جنګیالو په شمول 10,000 کسان وژل شوي دي. په توره بحیره کې د روسیې د یوې مسافرونکې نظامي الوتکې له لیدونه وروسته د ژغورنې عملیات ګړندې شوي دي. او د اسرائیل صدر اعظم په تل ابیب کې د امریکا سفیر خپل دفتر ته وروغوښت.
درنو اوریدونکو، په دې خپرونه کې به د خبرونو نه وروسته اول د کابل نه د خبریال ممتاز بهیر هغه رپورټ راواخلو چې وایي په 2016 کال کې د افغانستان د دولت په زرګونو مخالفین وژل شوي دي. بیا به هغه رپورټ واورئ چې وایي د نړۍ د خلکو اکثریت د دې تمه لري چې په تشدد او جنگ جګړو کې باید د ملکي خلکو حفاظت ته جدي پام وشي. او په آخر کې هم په 2019 کال کې د امریکا د کانګرس په غونډو کې د مهم مسایلو په باب د بحث په ارتباط یو مطلب مه هیروئ. خدا دې اول پوره خبرونه واورئ.
د روسي سمندري قواو د یک شنبه ورځ په توره بحیره کې د وی مسافرونکې نظامی الوتکې له غورځېدو وروسته په پراخه کچه د نجات اژغورنې عملیات پیل کړل. په الوتکه کې چې 9 تنه عمله او 4 اتیا مسافرین پکې سپاره سوریې ته روانه وه، د سوچي د هوایي میدان نه پرواز کړی و. د روسیې د سمندري پوځ او په وهونکو پرون ټوله ورځ د سوچي له بندر سره نږدې د تورې بحیرې شاوخوا سیمې ولټولې. د پوځ وایان ویل چې د الوتکې ټوټې او څو مړي د سوچي د بندر نه 1.5 کیلومتر لرې اویا متره ژور په اوبو کې موندل شوي، خو څوک ژوندی نه و بچ شوی. د روسیې د دفاع وزارت وایي چې په الوتکه کې سپاره 2 ټول مسافرین وژل شوي دي. جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن د دوشنبه په ورځ د ملي ماتم ورځ اعلان کړی ده. په TU-154 ډوله نظامي الوتکه کې د روسیې د یوې مشهورې هنري ډلې 6 غړي هم ناست وو چې په 9 میلادي کال کې په سوریه کې د روسي عسکرو تفریح لپاره د کنسرت ورکولو په خاطر هلته روان وو. د روسیې د نوویستي خبري اژانس رپورټ ورکړی چې په اغلب ګمان الوتکه د تخنیکي عوارضو له امله راوغورځېدله. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې پر متحده ایالاتو باندې په غوسه شوی د یک شنبه په ورځ په تل ابیب کې د امریکا سفیر دانیل شابریو خپل دفتر ته وروغوښت او تیر هفته د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د رایګرۍ په وخت د امریکا د ممتنې رای له امله پر احتجاج وکړ. نتنیاهو د امریکا دا اقدام له شرم نه ډک بللی او وایي چې ولې د فلسطین په اشغالي سیمو کې د ناقلو یهودو د آبادولو په ضد پرېکړه ویټو نه کړه. دا لومړی ځل چې امریکا په ملګرو ملتونو کې د اسرائیلو په ضد یوه پرېکړه ویټو کوي او له رای اچول نه ډډه وکړه. نتنیاهو د یک شنبه په ورځ خپلې کابینې ته ویل چې د فلسطینیانو په طرفدارۍ د امنیت شورا پرېکړه د هغه په قول تباه کوونکې او تخریبي پرېکړه ده. په پریکړه کې اسرائیل نو غوښتل شوی دي چې باید په سمدستي ډول او په بشپړه توګه د فلسطین په اشغالي سیمو کې د ناقلو یهودو د آبادولو او د هغوی لپاره د کورونو جوړولو نه لاس واخلي. تاسې زمونږ غږ د واشنگتن نه اورئ. یو ډېر قوي سمندري طوفان د یک شنبه پورې د فلیپین ختیځې ساحلي سیمې ووهلې. چارواکو ویل چې په 10,000 خلک مجبور شوي چې د کرسمس یا د حضرت عیسی علیه السلام د زیږیدنې د ورځې مراسم پر ځای پرېږدي او خوندي ځایونو ته ولاړ شي. د توپان سره په فی ساعت کې تقریبا 255 کیلومتر پر رفتار تون جاکړ ملګری و. حکومت 200,000 خلکو ته مشوره ورکړه چې له کورونو نه ووځي. د فلیپین د خلکو اکثریت د عیسویانو د کاتولیک فرقې پیروان دي او د کرسمس په ورځ رخصتي. په 2013 میلادي کال کې هم عین شان وي تباه کوونکي سمندري توپان 1,800 کسان وژل او په پراخ پیمانه تباهي رامنځته کړه. چارواکي وایي چې په چیلي کې د یک شنبه په ورځ د 2.6 درجو په قوت د یوې غټې زلزلې نه وروسته د سونامي امکانات له منځه تللي دي.
A las 11:22, ¿cómo lo sintió usted? ¿Cuánto duró?
سیمو ماجور انتسیاف
او چلی د دولتي تلویزیون د نتا غږ دی چې د زلزلې د راتګ سره سم خل خبري د امریکا د جیولوجیکي مطالعاتو مرکز ویل چې د زلزلې مرکز له ساحل نه 40 کیلومتر لري واقع و. په روان میاشت کې د دریم زلزله و چې د چلی له ساحل سره نږدې د پاسفیک په سمندر کې وشوه. د یکشنبه په ورځ د عراق په شمول د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې عیسویانو کرسمس یا د حضرت عیسی علیه السلام د زیږیدنې ورځ ولمانځله. موصل چې یو وخت په کې 25,000 اسوري عیسایان آباد وو، خو کله چې په عراق کې جنگ شروع شو او داعش په 2013 میلادي کال کې د عراق دغه دوهم غټ کار ونیو، اکثریت خلک یې وتښتېدل، خو اوس یو شمېر بیرته په موقتي ډول خپلو ورانه شوو کورونو او کلیساګانو ته راستانه شوي دي. په واتیکان کې کلک امنیت نیول شوی او د نړۍ د کاتولیکي فرقې مشر پاپ فرانسیس د کرسمس په مناسبت هغو خلکو ته وینا وکړه چې د نړۍ له مختلفو هیوادونو نه راغلي او د سینټ پیټر په میدان کې راغون شوی چې د پاپ وینا واوري. پاپ د خپلې وینا په لړ کې د هغو بې ګناه خلکو د ژوند خوندي کولو غوښتنه وکړه چې په سوریا، عراق او د نړۍ په ځینو نورو هیوادونو کې د جنګونو له امله راګیر شوي او د تېښتې لاره نه لري، او یا دا چې د سخت فقر او غربت له امله په اروپا کې پناه اخلي. په عین وخت کې اربیشف آف کینټربری جسټس ویلبی چې د 15 میلیونو برتانوي عیسویانو مشري په غاړه لري، په لندن کې د خپل واس په دوران کې ویل چې سږ کال کرسمس په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په نړۍ کې د ویرې او کرکې فضا قائمه ده او موږ بالکل په یو بلې نړۍ کې ژوند کوو، څوک نه پوهیږي چې سبا به څه واقع کیږي. او د افغانستان د حکومت رسمي اعداد او ارقام کې چې سږ کال په افغانستان کې د روان جنگ له امله 1,500 کسان وژل شوي دي، تقریبا په عین شمیر نور زخمیان شوي دي چې د حکومتي چارواکو په وینا اکثریت د حکومت مخالف وسله والو. د هغو معلوماتو په اساس چې د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د یکشنبه په ورځ خپاره کړي ښیي چې سږ کال په جنگ کې 13,500 وسله وال مخالفان وژل شوي دي او 2,000 تنه زخمیان دي. د دفاع د وزارت وین محمد ردمنش امریکا هغه ته وویل چې امنیتي قواو د هغه په قول په سلګونو وسله وال جنګیلي ژوندي نیولي دي، خو هغه د حکومتي قواو تلفاتو د دقیق شمیرې د ښودلو نه انکار وکړ. په افغانستان کې د امریکا پوځ وایي چې سږ کال په جنگ کې د حکومت د قواو تلفات 6,000 چې 15,000 وژل شوي عسکر او پولیس هم پکې شامل دي. او د افغانستان د آبادۍ د پروژو د ارزیابۍ لپاره د متحده ایالاتو د خارجه وزارت د عمومي مفتش دفتر یا سیګار وای چې په 2014 میلادي کال کې په لومړۍ واتو میاشت کې د جنگ په وخت د حکومت 15,500 عسكر وژل شوي چې شاوخوا 10,000 نور زخمیان شوي دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
قدر من اوریدونکو، د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په 2014 میلادي کال کې د افغان د دولت پولیسګونو زره په 10,000 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. پام کړی په دې اړه لکابل د خبريال ممتاز بهیر رپورت ته.
د افغانستان د دفاع وزارت د ویان مرستيال جنرال محمد رادمنش امریکا غکته ویل په روان میلادي کال کې د افغانستان د دولت وسلوالو مخالفینو ته د سر درانه زیانونه اوختی دي. جنرال رادمنش ویل په 2014 میلادي کال کې د افغانستان د دولت له 3,000 څخه زیات وسلوال مخالفین وژل شوي او څه باندې 8,000 نور ټپیان شوي دي. د جنرال رادمنش پر وینا په دې موده کې د دولت نږدې 900 وسلوال مخالفین ژوندي نیول شوي دي.
سال چون دشمنای افغانستان تصمیم داشتند که
هغه ول سکال د افغانستان دښمنانو تصمیم درلود چې شپېته ولسوالۍ او اته ولایتونه تر خپل کنټرول لاندې راولي، خو په دې کې پاتې راغلل. دوی ډېرو سختو عملیاتو ته د بهرنیو ترورستانو په ملاتړ دوام ورکړ او د همدغو عملیاتو دوام د دې لامل شو چې په دواړو خواوو کې د تلفاتو کچه لوړه شي. که څه هم جنرال محمد رادمنش په روان میلادي کال کې د افغانستان د ملي اردو منصوبینو ته د وخت مرګ جوبلې کړه شمیره څرګنده نه کړه، خو ویل چې د تیر کال په پرتله په روان کال کې د افغان دفاعي ځواکونو د تلفاتو شمیره 10% زیاته شوې ده. له بلې خوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت لا تر اوسه په 2014 میلادي کال کې د پولیسو د مرګ جوبلې د شمیرو په اړه څه نه دی ویلي، خو د دغه وزارت مرستيال محمد حمید توهماسي تیرونی د ولسي جرګې استجوابي غونډې ته وویل چې افغان پولیسو په تیرو نهو میاشتو کې 3,814 خپلواکه او ګډ عملیات ترسره کړي دي چې په نتیجه کې له 8500 څخه زیات وسلوال مخالفین وژل شوی او نږدې 4000 نور ټپیان شوی دي.
تعداد 1870 مل سلاح ثقيله او خفيف.
کاغلی توهماسي زیاته کړ چې په دې موده کې 1300 اویا مل سپکې او درنې وسلې او 1500 شپږویش موټرې له دښمن څخه زموږ لاس ته راغلي. 303 اویا وسلوال مخالفین له 190 مل سپکو او درنو وسلو سره د سولې له پروسې سره یو ځای شوی دي.
په پروسې سول پیوستن
لا تر اوسه وسلوالو طالبانو د افغان امنیتي چارواکو د دغه سرګندونو په وړاندې خبرګون نه دی خودلی. د افغان حکومت د اټکل لمخې دا محل په افغانستان کې له 15000 څخه زیات بهرني او کورني اورپکی د افغان دولت په خلاف جنګیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په روان میلادي کال کې اکثره وژل شوي وسلوال مخالفین بهرني اتباع دي. جنرال محمد رادمنش ویل بهرني جنگیالي هڅه کوي چې په افغانستان کې نیابتي جګړې ته لار هواره کړي، خو بلخوا د پوځي چارو کارپوهان بیا وایي چې د افغانستان په جګړه کې مخالف لوري ته د درنو تلفاتو اړول په دغه هیواد کې د امنیت له ټینګولو سره مرسته نشي کولی. پوځي کارپو امین الله حبیبي امریکا غږ ته وویل
سره وژل شوی دی که لږ زیات دما په نظر شمیره هم دومره مهم نه دی، ځکه چې که طالبان لسره وژل شي بیا دومره کسان شته چې د دوی ځای ونیسي. که د افغانستان اصلي امنیتي ستراتیژي معلوم نه وي چې افغانستان وساتي او د افغانستان امنیتی وضعیت شکی، د ما په نظر دا شمیره دومره تاثیر نه لري په ټولو امنیتی فضا کې.
ښاغلی حبیبی ټینګار وکړ تر هغې چې افغان ځواکونه واحد رهبری پیدا نه کړي او دغه راز د دولت په کچه له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې قوي سیاسي اراده رامنځته نشي، د وسلوالو مخالفینو وژل به په افغانستان کې د امنیت له ټینګولو سره مرسته ونه کړي. خو د افغانستان دفاع وزارت ډاډ څرګند کړی چې راتلونکی کال به د امنیت له پلوه د افغانانو لپاره یو ښه کال وي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا VOA پښتو.
قدر منوریدونکو، د بغلان د قندو فابریکې یو ځل بیا د خامو موادو پر غونډغولو کار پیل کړی دی. خبریال ګل رحیم نیازمند د قندوز نه موږ ته داسې رپورټ راکوي.
له تیرو دوه کالو را په دې خوا د بغلان د قندو فابریکا فعاله شوې، خو لا یې هم د خامو موادو د زیادښت لپاره هیڅ اقدام نه دی شوی. د بغلان د قندو فابریکا د دغه ولایت د بزګرانو په چغندرو تر څو اونۍ پورې آبادوي او له هغې وروسته چې راټول شوي خام مواد پروسس شي فابریکا پرچویږي. اوس مهال د بغلان د قندو فابریکې د مسؤلینو لخوا له بزګرانو څخه د چغندرو یا لبلبو د اخیستو کارونه پیل شوي دي. د مرکزی بغلان ولسوال گوهر خان بابړ وای چې د دغه فابریکې مسؤلین په دې خاطر چې بزګران زیات لبلبو وکړي هغه ته کیمیاوي سره او د چغندرو تخم وړي ورکوي تر څو د فابریکې تولیدات زیات شي.
د قانون ته د لبلبو تخم کوټ راګان شکل ورکړي چې د قانون ته شخص د فابریکې د لبلبو د کرونو د پاره
سکل به دغه فابریکا 3600 ټنه چغندر پروسس کړي چې تقریبا 6500 بوجۍ بوره وترې تولید شي. د افغانستان په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې د بغلان د قندو فابریکې بوره د نورو هیوادونو د بورو په پرتله ښه بازار لري. دهقانان بیا وایي چې که د قندو فابریکې مسؤلین ورسره په زراعتي برخو کې مرستې وکړي دوی به هم په خپلو ځمکو کې د لبلبو کښت زیات کړي او د دغه فابریکې د تولید په زیاتولو کې به برخه واخلي. د فابریکې مسؤل غلام سخی وایي چې په دغه فابریکه کې د سیمې یو زیات شمیر ځوانان په کار بوخت دي او له دې لارې د کورنۍ لپاره نفقه پیدا کوي. هغه زیاتوي چې که د دوی خام مواد زیات شي کېدای شي د زیات شمیر ځوانانو لپاره د کار زمینه برابر شي.
د 2400 نفر کار
په څلورشتو ساعتونو کې په دې فابریکه کې 300 تنه کار کوي. له انقلابونو او جګړو د مخه هم د بغلان د قندو فابریکه کې په سلګونو تنو ځوانانو کار کاوه او د دغه فابریکې تولیدات به د هیواد ټولو ولایتونو ته رسول کېدل. بغلان ته ځکه صنعتي ولایت ویل کېږي چې په دغه ولایت کې د قندو، سیمټو او رخت جوړولو فابریکې فعالې وي، خو اوس یې یوازې د سیمټو فابریکا کال 12 میاشتې فعاله وي. د مرکزی بغلان دهقانان هم وایي چې که دولت له دوی سره د زراعتي وسایلو او د ځمکې د سنبالولو د ماشینونو مرسته وکړي دوی به هم په خپلو ځمکو کې د چغندرو کار ته زیاته ځمکه ځانګړې کړي. د سیمې یو تن بزګر توخه داسې وایي:
دهقان خودکفانیست
دهقانان پر ځان بسیا نه دي. د دهقانانو زور نه رسیږي چې ځمکه ښه جوړه کړي. که له دوی سره مرسته وشي دوی به هم زیات لبلبو وکړي او د فابریکې د پروسس لپاره به خام مواد زیات شي. د قندوز یو تن اوسیدونکي د خپل هواد د تولید په اړه بیا داسې نظر لري.
زه خصوصا خپل چې کړو دکاندار ته ورزم لومړی ته وطني تولید غواړم چې وطني تولید لري که 50 روپۍ ګران هم وي زه هغه اخلم ځکه پیدا يم زما ده او تاوان يم زما ده. زما د وطن افتخار دی یو تجار په افغانستان کې سرمایه گذاري وکړي او یو تولیدات منځ ته راوړي نو که هغه موږ ونه خلو څوک واخلي خارج ته خو نه ځي نو باید مونږ افغانان هماغه واخلو ځکه هغه زموږ یو هویت ثابتوي. مونږ پاکستاني بورې ته په تمه ناست یو په ترخم نه به بوره راوړي او مونږ به یې اخلو نو که په بغلان کې جوړه شي دا زموږ دپاره ویاړ دی باید مونږ یې واخلو. کیفیت یې هم ښه دی مثلا د کوټ فابریکه د مزار شریف ښه کوټ ورکوي ښه تولیدات یې دي د پاکستان د پرونه یو په 10% د هغې فیصدي هم ښه ده او کیفیت یې هم ښه دی. د قانون ته ډېر مؤثر دی د بغلان فابریکه اول خپل وطنوالو ته څونه د کار زمینه برابروي. هغه ځوانان چې خارج ته روان دي په همدغه فابریکه کې په کار باندې لګیا کی تولیدات هم بیرته په همدې هواد کې مصرفي زموږ لپاره بهترین کار دی. باید هر تجار او هر دیقان همدغه هڅه وکړي چې خپل تولیدات او خپل وطن ته کار وکړي.
په قندوز کې یو زیات شمیر ځوانان اوس په دوکانونو کې لومړی د خپل هواد د تولید غوښتنه کوي چې د قندوز دوکاندارانو هم اوس د وطني تولیداتو پر لور پام راوخته دي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2.89 FM 3.15.
درنو اوریدونکو، په نړۍ کې د یوې نوې تازه سروې نه داسې ښکاري چې د نړۍ د خلکو اکثریت دا غواړي چې په جنگ جګړو کې د ملکی خلکو حفاظت ته باید زیاته توجه وشي. د امریکا غږ خبریال لیزا شلاین په دې باب د ژینو نه یو راپور را لیکلې چې دا د خلاصې تاسو ته اورول کیږي. د سور صلیب د نړیوالې ټولنې په دغې سروې کې په 14 ملکونو کې د جون د میاشتې نه بیا تر سپتمبر پورې د 12,000 کسانو نه پوښتنې شوې دي چې زیاتره یې په هغو ملکونو کې ژوند کوي چې هلته تشدد او جنگ جګړې روانې دي. په دې برسیره د ملګرو ملتونو د دایمي غړو امریکا، برطانیې، چین، روسیې او د فرانسې د خلکو نه هم په دغې سروې کې پوښتنې شوې دي. د سور صلیب د نړیوالې ټولنې په دغه سروې کې په دغو ټولو ملکونو کې تقریبا 80% خلک په دې عقیده دي چې په جنگ جګړو کې باید ملکی خلک د خطرونو نه وساتل شي او هم باید د امکان تر حده پورې په دشمن باندې د حملې په وخت کې د ملکی خلکو د حفاظت غم وخوړل شي. په دغه سروې کې په همدغه فیصدۍ خلکو په کلکه د دې طرفداري کړې ده چې په روغتونونو، امبولانسونو او طبي چارو په کارکوونکو باید حملې ونه شي او همدا وینه باید د دشمن د کمزوري کولو لپاره د یوې وسیلې په توګه استفاده ونه شي. سره له دې چې په دغو جوابونو د سور صلیب د نړیوالې ټولنې رئیس پیتر ماوریر خوشاله شوی، مګر په دې خفه شوی چې د هغو خلکو په فیصدۍ کې زیاتوالی راغلی چې د 1999 کال په سروې کې ویلي وو چې شکنجه کول یوه ګټوره وسیله ده. هغه وایي
The percentage of those who think it is acceptable to torture a captured enemy combatant in order
د هغو خلکو په فیصدۍ کې زیاتوالی راغلی چې فکر کوي د دشمن د فوز په باب د زیاتو معلوماتو د حاصلولو لپاره د یو جنگی قیدی شکنجه کول د منلو وړ یو کار دی او د هغه فیصدی د 23.8% ته د نن ورځې په سروې کې جګه شوې ده. دا هم د حیرت خبره ده چې په دې سروې کې تقریبا 80% خلک وایي چې د خلکو شکنجه کول یو ناروا کار دی. په داسې حال کې چې د 1999 کال په سروې کې 65% خلکو ویلي وو چې شکنجه کول ښه کار نه دی. د سور صلیب د نړیوالې ټولنې رئیس ماوریر وایي چې په اصل کې شکنجه کول د نړیوالو اصولونو په مطلق ډول سر غړونه ده. هغه وایي چې شکنجه کول ټولنې بیرحمه کوي او هغه باید په مطلق ډول منع شي. د سور صلیب د نړیوالې ټولنې په دغه سروې کې راغلي چې د ملګرو ملتونو د دایمي غړو د ملکونو د تباو زیاتې په جنگ جګړو کې د ملکی خلکو د کړاوونو او هغوی ته د موجوده خطرونو په باب زیاتې اندېښنې لري. د نړۍ په هغو ملکونو کې چې هلته تشدد او شخړې روانې دي تقریبا 80% خلک وایي چې دا هم په مطلق ډول یو ناروا کار دی چې په دشمن باندې په هغو سیمو کې حمله وشي چې هلته ډېر زیات ملکیان ژوند کوي او وای چې دغه شان حمله د ډیرو ملکیانو ژوند ته زیات خطرونه پیښی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
تیر کال شاوخوا 2 میلیونه کسان د نری رنځ د ناروغۍ له کبله مړه شوي دي. د دغې ناروغۍ د سم تشخیص او د علاج لپاره په تانزانیا کې ډاکټرانو په مږو یو لړ تجربې پیل کړي دي چې څنګه یوه مږه د نری رنځ د میکروب په تشخیصولو کې مرسته کولی شي. پام وکړئ په دې باب د آشنا ټلویزیون یو رپورټ ته.
دغه څلور کلن موږک چیوانو میږي او دنده یې دلته د نری رنس یا توبرکلوس ناروغۍ پسې ګرځېدل دي. هغه د خپل شامه حس په مټ د انسانانو لاړې بویوي څو د نری رنس په میکروب کې شته مالیکولونه ومومي. کله چې هغه یو څه پیدا کړي نو په یو لنډ مک سره خپل روزونکي ته اشاره رسوي.
د نورو حیواناتو په نسبت موږکان د آخذې ډېر جینیټیکي فکټورونه لري، ځکه هغوی د بویولو لوړ حس لري او کولی شي چې د انسان په لاړو کې د نری رنځ شتون تشخیص کړي.
د تانزانیا په څیر مخ پر ودې هیوادونو کې چې د نری رنځ ناروغۍ د تشخیص لپاره له زړو لارو چارو ګټه اخیستل کېږي، موږکان یوه مهمه تشخیصیه وسیله ګڼل
کېږي.
د WHO د ایسایو د مخې نه 60,000 کسان د ټولو ناروغانو درېمه برخه جوړوي، په دې معنا چې د نری رنس د ډیرو ناروغانو سم تشخیص نه دی شوی.
هر کال 10,000 خلک تانزانیا کې د توبرکلوز ناروغۍ له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. په بل عبارت په ورځ کې 2 تانزانیایان له دې امله مري.
یو موږک له لاسو نه نیولې تر 20 دقیقو پورې کولی شي چې 100 نمونې وازمایي. په داسې حال کې چې ورته ازموینه په لابراتوارونو کې 4-5 ورځې وخت نیسي.
کله چې موږکان په لاړو کې د نری رنځ میکروب تشخیص کړي، ترلاسه شوې نمونې بیا د لا زیاتو معایناتو لپاره لابراتوارونو ته لیږل کیږي. د اپو په ماسه د شمیرو له مخې د موږکانو په واسطه د نری رنځ ناروغۍ د تشخیصولو د پروګرام له پیلېدو راهیسې تر دې دمه د نری رنځ زرګونه قضیې چې په عادي لابراتوارونو کې تشخیص شوې نه وي ثبت شوې او د ناروغانو د دربلنې هڅې روانې دي. احمد شکیب دوست، د امریکا غږ آشنا ټلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، د 2018 کال په شروع کې به د امریکا د کانګرس په غونډو کې د جمهور رئیس باراک اوباما د روغتیایي بیمې مسله د اجنډا په سر کې وي. د امریکا غ خبريال مایکل بومن په دې باره کې مونږ ته داسې رپورت راکړي.
د دغه بیمې پر واجبولو سره د هغو امریکایانو شمیر کم کړی شوی چې بیل بیمې نه و، مګر د بیمې پیسې کنټرول نشو کړی. تقریبا د 2 کالونو وروسته د اوباما کیر قانوني شو او بی ساری شمیر امریکایان اوس روغتیایي بیمه لري، مګر هیڅوک خوشاله نه دي. د پرچون خرڅونې او کارګره کریستی برګینا وای:
Unfortunately it's not affordable. Everybody's health insurance, their premiums keep going up.
لبد مرغه د دې له دینه نشوتله. د هر چا د روغتیا بیمه او د دوی د روغتیا د بیمې پیسې همداسې لوړیږي. د اوباما د روغتیایي بیمې نه د مخه د بیمې ذاتې پیسې لوړتللې وې، مګر قانوني قضیه نه ده تصویب شوې چې ځوان او باصحت امریکایان به روغتیایي بیمې واخلي او د بیمه شوو زړو کسانو د بیمې قیمت به متوازن کړي. د امریکا متحده ایالاتو منتخب جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ وای:
We will repeal the disaster known as Obamacare and create new health care, all sorts of reforms that work for you and your family.
موږ به د اوباماکیر په نامه ناورین لغو کړو او نوې روغتیایي بیمه به منځته راوړو او داسې اصلاحات به پکې راولو چې تاسې او ستاسې د کورنۍ لپاره کار وکړي. ډیموکراتان بیا په دې ټکي ټینګار کوي، په ځای د دې چې د اوباماکیر لرې کړی شي باید وژغورل شي. Democrat senator Harry Reid why
we want to try and improve the bill, we know it could be improved.
Mung gwalu che koshish uklu pe la ya ke islahat rashi. Mung po yugu che islah ke deshi. Jamhuri ghuhtun ke senator bya why
Doing nothing is not an option.
هیڅ نه کول اختیار نه دی. جمهور غوښتونکو په کلونو کلونو وعده کړې ده چې اوباما کیر ته خاتمه ورکوي. یو ځل چې ټرمپ کار پیل کړي نو دوی په دې عقیده دي چې دوی به فرصت ولري. جمهور غوښتونکی سناتور میچ مکانل بیا وایي
We will move right after the first of the year on an Obamacare replacement resolution. And then we will work expeditiously to come up with a better proposal.
ریکال ناسام دستی و روستا د اوباما کیر د واسکولو په باره کې پریکړه وکړو. او له دې نه وروستا به موږ په چټکۍ سره کار وکړو چې د اوسنی قانون په نسبت د یو ښه پیشنهاد سره مخامخ شو. ډیموکراتانو څرګنده کړه چې جمهور غوښتونکو د خپل لیوازي پلان دقیق تفصیلات لا تر اوسه نه دي ورکړي. ډیموکرات سناتور چک شومر بیا وایي
What do you want to replace it with? They can't come up with an answer. So we're certainly not going to be part of this idea of repeal and put nothing in its place.
تاسو څه غواړئ چې دا پلان یې واسکړي؟ جمهور غوښتونکي ځواب نشي ورکولای. موږ به په یقیني توګه د لغوه کېدو د مفکورې برخه نه یو او د دې په ځای هیڅ شی نه پیشنهادوو. موږ شرک دو. د جمهور غوښتونکو هر هغه پلان به چې غواړي د اوباما کیر ځای ونیسي دومره امریکایان په غوسه کړي لکه په خپله د اوباما کیر یې چې په غوسه کوي ډیموکرات سناتور چک شومر بیا
وایي
زموږ جمهوري غوښتونکي ملګري دې دغه پلان وښیي د امریکا د ملي عاید څه باندې 10% په روغتیایي بیمو باندې لګول کیږي چې دا د هر پرمختللي هیواد نه زیات دی
په واشنگتن کې د مخصوصن 8 بجې او 6:15 د خیز خبرونه پای کې د څو مهمو خبرونو غټې دي د روسي سمندري قواو د یکشنبه په ورځ په تور بهیره کې د یوې مسافرونکې نظامي الوتکې له غورځېدو وروسته په پراخه کچه د نجات او ژغورنې عملیات پیل کړل په الوتکه کې چې 9 تنه عمله او 4 اتیا مسافرین پکې سوارو سوریې ته روانه وه او د سوچي د نړیوال هوایي میدان نه پرواز کړی و د روسیې دفاع وزارت ویل چې په الوتکه کې سپاره 2 نوي ټول مسافرین وژل شوي دي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د دوشنبه په ورځ د ملي ورځ د ملي ماتم ورځ اعلان کړی ده د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې پر متحده ایالاتو باندې په غوسه شوی د یکشنبه په ورځ په تل ابیب کې د امریکا سفیر دانیل شاپیرو خپل دفتر ته وغوښت او تېر هفته د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د رایې ګرۍ په وخت کې د امریکا د ممتنې رایې له امله پرې انتقاد وکړ نتنیاهو د امریکا دا اقدام له شرم نه ډک وباله او وایي چې ولې د فلسطین په اشغالي سیمو کې د ناقلو یهودو د آبادولو په ضد پرېکړه ویټو نه کړه دا لومړی ځل چې امریکا په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل په ضد یوه پریکړه ویټو نکړه او له رای اچول نه ډډه وکړه نتنیاهو د یکشنبه په ورځ د خپلې کابینې یوې غونډې ته ویل چې د فلسطینیانو په طرفدارۍ د امنیتو شورا پریکړه د هغه په وینا تباه کوونکې او تخریبي وه یو ډېر قوي سمندري طوفان د یکشنبه په ورځ د فلپین ختیځې ساحلي سیمې وځپلې چارواکو ویل چې په لس هاو زره خلک مجبور شوي چې د کرسمس یا د حضرت عیسی علیه السلام د زیږیدنې د ورځې مراسم پر ځای پرېږدي او خوندي ځایونو ته ولاړ شي د تیرو 15 شپږ کلونو په موده کې تقریبا 9 ځلې د کرسمس د رخصتۍ په ورځ په فلپین کې سمندري طوفانونه راغلي چارواکي وایي چې په چیلي کې د یکشنبه په ورځ د 2.6 درجو په قوت د غټې زلزلې نه وروسته د سونامي امکانات له منځه تللي دي د امریکا د جیولوجیکي مطالعاتو مرکز ویل چې د زلزلې د ثقل مرکز له ساحل نه 40 کیلومتره لرې و په روانه میاشت کې دا درېیمه زلزله ده چې د چیلي له ساحل سره نږدې د پاسفیک په سمندر کې کیږي د یکشنبه په ورځ د عراق په شمول د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې عیسویانو کرسمس یا د حضرت عیسی علیه السلام د زیږیدنې ورځ ولمانځله د روم په واتیکان کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي او د نړۍ د کاتولیکي فرقې مشر پاپ فرانسیس د کرسمس په مناسبت هغو خلکو ته وینا وکړه چې د نړۍ له مختلفو هیوادونو نه راغلي وو پاپ د هغو بې ګناه خلکو د ژوند د خوندي ساتلو غوښتنه وکړه چې په سوریه عراق او د نړۍ په ځینو نورو هیوادونو کې د روانو جنګونو له امله راګیر شوي او د تېښتې لار نه لري او یا دا چې د سخت فقر او غربت له امله په اروپا او نورو هیوادونو کې پناه اخلي او د حکومت رسمي اعداد او ارقام کې چې سکل په افغانستان کې د روان جنګ له امله 10 زره کسان وژل شوي دي او په تقریبا 1 شمېر نور زخمیان شوي دي
قدرمن اوریدونکو د امریکا غږ د آشنا رادیو دا دویمه سهارنۍ پښتو خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. څو شېبې وروسته د دری خپرونه شروع کیږي. هیله ده چې تاسو به هغه هم واورئ. موږ ستاسو نه اجازه غواړو. د خدای په امان. خوشحاله اوسئ.